یا خو دې ته ډیره ترجیح ورکوي چې
هغه وبخشي
هغه وبخشي
امداد په اسلامي شریعت په انانه کې هم یو ډیر لوی مهم اصل ده او لغنه علاوه د مشتاش په کلتور کې هم ډیر لوی نقش لري ځکه چې د مشتاش یو معروف متل دی چې وینه په وینه نه منځل کیږي یعنی چې څوک جرم وکي او بل سره چې د جرم قرباني د کاغذ شرته د جرم څخه تیر شي او د بخښنه وکي دا په حقیقت کې ډیر لوی شجاعت دې ته ویایو کنه یو هم په ملي لحاظ او هم په مذهبي لحاظ دا یو ستایل شوی صفت ده او لمدغه صفت څخه لمدغه خصلت دی مذهب څخه په جنوبي افریقا کې هم ډیره پراخ استفاده وسوله او ځکه دا کمیسیون هم ورته یو موافق کمیسیون ورته ویل کیږي خو لیکن دې په څنګ کې دې کمیسیون د نیمګړتیاوې هم درلودلې او هغه نیمګړتیاوې دا و چې د پخلاینې مسله په خط کې دوه جنبې لري چې یو انفرادي جنبه ده چې هغه د متهم او له بل طرفه د جرم د قرباني په منځ کې د روغې جوړې مسله ده چې هغه په دغه طریقو سره چې یعنی هغه مذهبي احساسات یا کلتور ته مراجعه کیږي او د دوی په منځ کې هغه روغه جوړه ممکنه ګرځي له بل طرفه ملي پخلاینه یا ملي اتحاد په خط کې یو سیاسي جنبه هم لري او دغه سیاسي جنبه د محققینو په قول په جنوبي افریقا کې د ته ډیر زیات پام نه وشوي
د څنګه یی د سیاسي جنبې
د مثال په ډول د حقیقت مندني کمیسیون یو وظیفه داوي چې د پخوانیو جنگونو د داخلي جنگونو او په دې جنگونو کې د تیریو اصلي عوامل وڅېړي او هغه سیاسي او اجتماعي مؤسسات تشخیص کړي چې د دغه تیریو عامل ګرځېدلې دي
جنوبي افریقا کې له اپارټاید سره له توکمیز توپیر سره تړلي جرمونه او جنایتونه تر ډیره حدا لدی مفکورې سره هم تړلی وو چې سپین پوستو ته به همیشه ځان بر انسان ښکارېدو آیا دوی دغه عوامل ونه چړل په دې ځان غلې ونیو
تر ډیره حدا پورې په دغه مسله کې دوی ورسته پات راغلي دي
ډاکټر صاحب کټه واسه په جنگ ځپلو ټولنو کې دغه کمیسیون یا انتقالي عدالت یا د نور مسائل چې دي په دغه کې معمولا ملګری ملتونه هم نقش لري څنګه څلويش کاله په خوا چې دغه قصه پیلېده یا تر اوسه پورې روانه ده په دنیا کې د دې انتقالي عدالت او د دې حقیقت موندنې د کمیسیون په دې کې د ملګرو ملتونو نقش څومره ده او څنګه ده
ملګرو ملتونو بل شکه په دې کې ډیر زیات نقش درلودلې ده خصوصا د تیری پیړۍ په وروستیو وختونو کې په اخر لسیزه کې دوی په دغه ملکونو کې چې هلته له جنگ څخه تازه راوتلي د خپل استراتیژي ته تغییر ورکړی ده او هلته دوی په دې باندې ډیر زیات تکیه کړې ده چې په دې ملکونو کې هغه مؤسسات او هغه ظرفیتونه تقویه کړي چې هغه د دې باعث ګرځي چې نور افراد په حقوقو باندې د نقص موارد او د لاملونه کم سي تاسو به دا ویدلی چې د افغانستان سره هم چې کله کومکونه کړي دي نو د ډیر زور په دې باندې د افغانستان د حکومت ظرفیت ولول کی
ډاکټر صاحب کته واسه په افغانستان کې کله کله پتی رو دي لسو کلونو کې دا خبره کیږي چې انتقالي عدالت باید عملی سی وراسي کله کله به د حقیقت موندنی د کمیسیون خبري هم کیږي خو د هيري سی به وخت دره پیدا سي په افغانستان کې دا موضوع څنګه ده
ما فکر سره چې افغانستان کې دا تقریبا په یوه کال 2004 کې را پدې خو دا مسله په عام ډول سره بحث سره وتلې ده او د دې مختلفو ګروپونو په شمول د حکومت د افغانستان بین ملي ټولنې او مدني ټولنې په دې کې برخه اخیستې ده په دې لړ کې دوه درې کانفرنسونه جوړ شوې دي بین ملي کانفرنسونه چې یو کانفرنس په 2015 کال کې په کابل کې جوړ شو په دې کې تقریبا 130 کسانو ګډون کړی وو مقصد دا و چې څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې د کمیسیون لپاره امکانات برابر شي هغه څه کمیسیون
چې د حقیقت
موندنې د کمیسیون چې دا کمیسیون باید څه وظایف باید ولري آیا امکان لري او کنه د دې جوړېدل اوس د دې وخت لپاره لازم دی که لازم نه دی په دغه خبرو باندې یو دوه ورځنی کانفرنس جوړ شو او د کانفرنس نتایج هم اعلان شوه دي اکثریت ګډون کوونکو په دې عقیده و چې د کمیسیون جوړول ډیر ضروری دي او هغه کسان چې په بشري حقوقو په نقص باندې متهم دي دوی د بخښنې وړ نه دي خو په عین وخت کې دوی په دې باندې هم ټینګار کړی دي چې زموږ کلتور او زموږ مذهب دې اجازه موږ ته ورکوي چې د بخښنې مسله هم مطرح شي او د هغه نتیجه بل اخره به دا و چې حکومت افغانستان په امدغه کار باندې د عمل د پروګرام په نوم باندې یو فیصله تصویب کړي و چې په هغه فیصله کې یو ټکی دا و چې د حقیقت مندنې د کمیسیون جوړول د حکومت په برنامه کې شامل شو. خو متاسفانه چې ورسته بیا امنیتی حالات او سیاسی بدلون د دې باعث وګرځېدو چې د حکومت دغه پروګرام چې په نوم د عمل د پروګرام باندې تصویب شوی و بیا هیڅکله عملي نه شو، بلکې د هغې په تعقیب سره په 2016 کال کې د ملي شورا له طرف نه یو قانون پاس شو چې دا قانون بیا په 1958 کال کې د قوس په میاشت کې په 915 شمیره د رسمي جریدې کې دا نشر شو.
د دې
قانون محتوا د پښپاګو مادو کې تصویب شوی ده او اصلي محتوا یې دا ده چې ټول هغه شکیلې خواوې چې پخوا له دې نه پخوا په جنګونو کې اخته وي او دوی به اوس د جنایي او عدلي تعقیب څخه معاف دي، چې بالاخره بیا د بدني ټولنې لخوا او د بین المللي ټولنې له طرفه په حکومت باندې زیات فشار راغی، ځکه چې دا په حقیقت کې د حکومت له هغو ژمنو څخه مغایرت لري چې دوی د بین المللي بشري حقونو د تړونونو په مقابل کې کړی دی. په هغه تړونونو کې هغه کسان چې د بشري حقونو یا د بین المللي جرمونو چې هغه د بشریت ضد جرمونه دي یا جنګي جرمونه دي او یا د نسل وژنې جرمونه دي، د دغو جرمونو باندې متهم کسان نشي کېدلی چې هغه له جنایي تعقیب څخه آزاد شي. نو د دغه فشار په ذریعه باندې په دې قانون کې یو تعدیل راغی او هغه دا ده چې یعنی یو سړی کولی شي که څوک وغواړي چې متهم کې په یو جرم باندې، نو دی په شخصي سطح باندې کولی شي چې د خپل شکایت په کې قضایي ارګانونو ته. اما تاسو ته معلومه ده چې شرایط داسې دي اوسني وخت سیاسي جوړښت او د قضا ناتواني چې دا امکان به د افرادو دپاره ډیر کم پیدا شي چې دوی خپل شکایتونه هلته درج کړي او قضایي قوه بیا په هغو شکایتونو باندې عمل وکړي.
نو تر څو پورې چې دغه قانون نافذ شي تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې د حقیقت موندنې او پخلاینې د کمیسیون جوړېدو ته لاره په قانوني لحاظ بنده ده؟
په قانوني لحاظ د دې کمیسیون لاره نه ده بنده، ځکه د کمیسیون دا وظیفه او صلاحیت نه ده چې دوی د بخښنې کې برخه واخلي. د کمیسیون وظیفې دا وي چې هغه د تیرو وختونو د جنګونو او په دې جنګونو کې د تیرو
وختونو چې دا کمیسیون لکه په افریقا کې هم خلک بخښلي دي،
ما عرض وکړ چې په افریقا کې دغه یو استثنا و چې د کمیسیون دا صلاحیت درلودلې ده چې د بخښنې په مسله کې دوی صلاحیت واخلي، اما بل داسې کوم مثال موږ نه لرو. او په معمول ډول سره کمیسیونونه دومره کولای سي چې د خپلې موندنې او خپل دغه تحقیقاتو نتایج چې کوم دوی تکمیلوي دا جنایي ارګانونه یا څارنوالي کولای سي چې له هغو څخه استفاده وکړي.
نو دغه انتقالي عدالت چې ورته وایي دغه عدالت په حقیقت کې دوی راوست کې قضایي قوه راولي بیا
کمیسیون په حقیقت کې یو غیر قضایي کمیسیون ده، اما دا د عدالت سره کومک کوونکی ارګان ده.
ډاکټر صاحب کته وایي دغه کارونه تر یوه حده پورې یا بلکې ټول در افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نه کوي، کله کله خو خبرونه کې ته ورته خبري اورو.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې کار کړی دی، په دې کې شک نشته، خو دومره کار چې هغه خلکو له دوی څخه توقع درلودله د ډیرو علتونو له امله یې نه دی کړی. تاسو به دا اورېدلی چې په تیرو وختونو کې هم دا په تیرو میاشتو کې دا خبره واورېدل سوله ده له رسنیو څخه چې دې کمیسیون یو راپور ترتیب کړی د 200 صفو چې په هغه کې د بشري حقونو په نقص باندې هغه کسان او ټول حوادث ثبت شوي دي، خو دغه راپور یې چا هم ونه لیده. تر څو پورې چې دغه راپور د خلکو ته عام حضر ته راونوځي او خلک په هغه باندې پوه نه سي چې په تیرو وختونو کې څه وخت شوي دي، د دې علتونه څوک څه شی وو، نو د دوی کار بې ثمره او بې فائدې پاتې.
ډاکټر صاحب کته وایي زما منظور بل شی وو، آیا همدغه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د حقیقت موندنې او پخلاینې د کمیسیون یو معادل نه سي ګڼل کېدی؟
نه، یو فرق خو د دې کمیسیونونه دا ده چې د بشري حقونو د کمیسیون لکه د خپلواک کمیسیون د یا د نور کمیسیونونه جوړ شوي دي، هغوی په دائم ډول سره د بشري حقونو وضعیت او د بشري حقونو روزنه او ټولې مسلې چې بشري حقونو پورې تعلق لري په اوس وخت کې دوی ته تعقیب لاندې تر نظارت لاندې نیسي. او د پخلاینې کمیسیون یا د
حقیقت موندنې
د پخلاینې کمیسیون په اوسني وخت باندې هیڅ اثر نه لري. دوی صرف هغه وختونه تر څېړنې لاندې نیسي چې د کمیسیون له ایجاد څخه مخکې څه پېښ شوي دي، او یا مثال په ډول په یو ملت کې یوه ډېره خاصه دوره دې تېره شوي وي چې هلته خلکو باندې ډېر زیاتی ظلم شوی وي، نو دا له هغې دورې سره، له هغه وخت سره، او له هغه رژیم سره تعلق لري.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
زموږ د دې ونې نقل د نقلونو څښتن نومیږي چې فریدا سیفی لولي.
زمانه پخوا په هغه وختونو کې چې جادوئی پیخي پیخیدلې دی، ولوی زنګل په څنډه کې د نکلونو څختن وسیده. د دوه کور دومره خکلی و لکه د پاچایانو ماڼۍ. د ماڼۍ په باغونو کې ډول ډول خکلی ګلان او خکلی زناور پیدا کیدل. د دغو ګلونو او دغو زناورو لیدو او د نکلونو د څختن کیسو ته به د هر چا سودا و، ځکه بل چیرته نه داسې کیسه مار و او نه دومره ګلونه او قسمه قسم زناور چالیدلې شو. د نکلونو د څختن د ماڼۍ په دروازې کې بهر اورز یوه وړه بې وزله یتیم انجلۍ په دې تمناسته و چې ګوندي ماڼۍ ته یې څوک پرېږدي او د نکلونو څختن کیسې ورته وکړي. کاتیا یوه ورځ یو سوداګر ولید چې له ماڼۍ د باندې راووت. دې ورنه پوښتنه وکړه، د نکلونو څختن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ من څرنګه دی؟ سوداګر ورته وویل، ماشومې، د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی، ماڼۍ هم دغسې درواخله. خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي په خپلو سترګو یې باید وګوري. کاتیا یوه بله ورځ یو لوی ملا ولید چې د نکلونو د څښتن له کوره راووت. دې ورنه پوښتنه وکړه، د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ منځ څرنګه دی؟ ملا هم د سوداګر غوندې ورته وویل، ماشومې، د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی، ماڼۍ هم همدغسې درواخله. خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي په خپلو سترګو یې باید وګوري. وړکۍ کاتیا ته په زړه کې ورتیر شول چې زه خو نه د ملا غوندې محترمه یم او نه د سوداګر غوندې شتمنه. ما به په دې خوارو شلیدلو جامو کې کله څوک پرېږدي چې د نکلونو څښتن ووینم؟ ورځې تیرېدلې او یتیمه کاتیا د ماڼۍ او د هغې د څښتن د لیدو په ارمان د ماڼۍ له دروازې سره لربر کېدله. په دې منځ کې یوه ورځ اعلان وشو چې د نکلونو څښتن هر هغه چاته د الماسو ګوتې په انعام کې ورکوي چې د نوي کال تر راتلو پورې تر ټولو ښه کیسه ورته وکړي. کاتیا چې دا اعلان واورید له خوشحالۍ پورته غزاره شوه او له ځان سره یې وویل، د نکلونو د څښتن لیدو ته مې پلمه جوړه شوه، زه به که خدای کول تر ټولو ښه کیسه ورته پیدا کړم. کاتیا د تر ټولو ښې کیسې په موندلو پسې ووته. شوق او امید د دوه وزرونو غوندې اوږدې لارې ورباندې په اسانۍ کچ کړې. دا د ځنګللې سیمې بیخي ووته او بل وطن ته ورسېده. له دې سره د داسې نکل د پیدا کولو ارزو ور په ور زیاتېدله چې د نکلونو څښتنې واوري او تر ټولو ښه نکل ورته ښکاره شي. په دې اوږده سفر کې یوه ورځ کاتیا له هغه سوداګر سره مخامخ شوه. سوداګر ورته وویل، زه غواړم د ثروت او شتمنۍ په باره کې یو نکل ورواچوم. داسې نکل ګوندي د نکلونو په څښتن ښه ولګېږي، اخر دی هم شتمن دی. خو کاتیا ته د شتمنۍ په باره کې نکل په زړه پورې ښکاره نه شو. سفر ته یې ادامه ورکړه. په بله ورځ هغه لوی ملا په مخه ورغی. ملا ورته وویل، زما زړه دی چې د نکلونو څښتن ته د معنوي ژوند په باره کې یو نکل واچوم. ده د فلسفې او معنویت په باره کې ډیر معلومات لري، داسې نکلې ګوندي تر ټولو خوښ شي. خو کاتیا ته د معنویت او فلسفې په باره کې نکل هم په زړه پورې ښکاره نه شو. خپل سفر یې جاري وساته. وخت تیریده او د نوي کال راتلو ته ډیرې لږې ورځې پاتې شوې. کاتیا چې لا خپل نکل نه و پیدا کړی ورختا غونده شوه. له ځان سره یې وویل، ډیر وخت نه دی پاتې، خو ما لا داسې نکل نه دی موندلی چې زړه مې ورباندې اوبه وڅښي. هسې نه بیخي پاتې راشم، څه به کوم؟ کاتیا چې اوس بیرته راستنېدله په ځنګل کې یوه بوډۍ مخې ته ورغله. ښځه د بیخي ډیر عمر ورښکاره شوه، خو فکر یې په ځای و او بلکې ډیره هوښیاره وه. بوډۍ کاتیا ته وویل د نکلونو څښتن ته خپل نکل وکړه او د خپل ژوند او لټون کیسه ورته وکړه. آخر ولې ورختای؟ که دې نکل ونه منل شو څه پروا کوي، څه تاوان خو نه کوي. د بوډۍ مشوره د کاتیا زړه ته پریوته او سترګې ور اوچتې کړې چې ورته ووایي چې کور دې ودان، ښه مشوره دې راکړه. خو بوډۍ د سترګو په رپ کې تری تم شوې وه. د نکلونو وخت راورسېد. کاتیا د ګڼو نورو کسانو په کتار کې ناسته وه چې نوبتې راشي او خپل نکل واوري. د نوي کال درشل و او هر چا د نکلونو د څښتن په مجلس کې د پیریانو دیوانو ډیرې عجیبې غریبې کیسې کولې. بالاخره د کاتیا نوبت شو. دې کیسه وکړه چې څنګه په داسې کیسې پسې تر لرې لرې ځایه لاړه چې د نکلونو د څښتن خوښه شي، خو یې نه موندله. او بیا یوې بوډۍ ورته وویل چې د خپل ژوند کیسه ورته واوروه. دې چې خپله کیسه تمامه کړه، په مجلس کې ناستو کسانو ته یې وکتل. ګڼ کسان وو، چا سر په زنګنو یخې وو، چا اوښکې تویولې او چا ورباندې آفرینونه ویل. کاتیا د نکلونو د څښتن خواته سترګې وغړولې. هغه ورته موسکی شو او لاس یې وغځاوه چې ټول دې غلي شي. هله بیا راپاڅېد. د بیوزلی یتیمې وړکۍ کاتیا څنګ ته راغې او د مجلس کسانو ته وویل،
د ماشومې تر ټولو ښه کیسه راته واوروله، د چې خپله کیسه راته وکړه ور خپل یې کړم.
دغه وخت د نکلونو څښتن کاتیا له لاسه ونیوله، د الماسو ګوتې یې ور په ګوته کړې. کاتیا د نکلونو په څښتن دومره ښه ولګېده چې هغه یې په لوروالۍ ومنله او ماڼۍ ته یې راوسته. تر دې وروسته کاتیا نه بې وزلې وه، نه بې کسه وه او نه یتیمه وه. دې هره ورځ د نکلونو له څښتنه حیرانوونکې کیسې اورېدلې او د دغه حیرانوونکي سړي له رازونو لا زیاته خبرېدله.
د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د کنفیسیوس ځینې وجزیره اوروي او د فکر او فلسفې په مبحثونو کې د هغه ځای او مقام راپیژني.
تاسو پوهیږئ چې له بده مرغه زه چینایي منابعو ته مستقیم لاسرسی نه لرم، مګر د انګلیسي او فرانسوي منابعو نه مې د کنفیسیوس یو څو خبرې راټولې کړې دي چې د دې بحث د تکمیلولو لپاره هغه حمله اوریدونکو سره شریکی کو.
کلمات قصار یا وجایز؟ ها
وجایز. ز هر ورځ ځان د درې شان له مخه ارزوم. که د بل چا د پاره کوم کار کوم، نو له ځانه پوښتم چې رښتیا هم په صداقت کار کوم. له ملګرو سره پر راشده شکی، آیا رښتینولي مې نه ده هېره کړې او خپل زده کړي درسونه مې عملي کړي دي که نه؟ دا درې پوښتنې باید سړی هر ورځ د ځانه وکړي. هغه څوک چې د زرو جنگی ګاډیو درلودونکي او پاچاهي مشر وي، باید دولتي چارو ته متوجه وسي، باید په خپله خبره ولاړ وي، لګښتونه باید کم کړي،
انسانان پر ګران وي او خلق په مناسب وخت کې په کار وګماري. دلته دغه جمله ماته زمونږ د فلسفو یو برخه را یادی. په قرآن کریم کې یو آیات راغلی دی چې خدای پاک حکمت هغه چاته ورکوي چې د ده خوښه شي، او چاته چې حکمت ورکړ نو دغه ته یې ډیر ښه ورکړل. بیا حکمت علما په دو برخو ویشي، یو نظری حکمت دی او یو عملی حکمت دی. چې په نظری حکمت کې الهیات او ریاضیات او دغه شیان راځي، او په عملی حکمت کې تهذیب اخلاق راځي، تدبیر منزل راځي، او سیاست المدینه راځي. تهذیب اخلاق د خپل ځان جوړول دي، تدبیر منزل د خپل کورنۍ جوړول دي، او سیاست مدینه د ټولنې جوړول دي. فکر کوم چې دغه اصل، یعنی دغه عملی حکمت د کنفیسیوس په تعلیماتو کې هغه خپل نهایي حد ته رسېدلی، او د دغې جملې نه دا ډېر ښه ثابتېږي.
د دې حکمت چې دی تر ډېره د عملی حکمت،
عملی حکمت دی. یو زلمی باید په کور کې د خپل پلار او مور درناوی وکړي. له کوره بهر باید د مشرانو او د هغه چا درناوی وکړي چې تر دې مقام لوړ وي. دی باید خپلو خبرو ته پام وکړي او په وینا کې رښتینی وي. باید له هر چا سره مینه ولري، خو یوازې له هغه چا سره ملګري وکړي چې سړیتوب پکې وي. که د خپلو وظایفو له سرته رسولو وروسته ورته وخت او انرژي پاتې وي، نو د ادبیاتو او هنرونو په زده کولو دی ولګوي. بیا هم د کنفیسیوس د قول ویل کیږي چې خپل یو شاګرد آیو ته یې وویل، آیو، ته غواړې چې درته وښیم چې څرنګه پوهې ته رسېدی شي؟ په یو څه پوهېدل، او په دې پوهېدل چې پرې پوهېږم، او په یو څه نه پوهېدل، او په دې پوهېدل چې نه پرې پوهېږم، رښتینې پوهه ده. او د شعرونو د کتاب نه مې یوه محلي سندره راخیستې ده. زما خوږې راځه چې بارخوګان دې ښکل کړم، ښکل کړم، ښکل کړم، ښکل کړم، شرمېږم مه، راځه چې ستا د مڼې په شان بارخوګان ښکل کړم. زما د شاتو غوټې راځه چې شونډې دې ښکل کړم، ښکل کړم، ښکل کړم، ښکل کړم، راځه چې ستا د ګلاب په شان شونډې ښکل کړم. زما ښکلې مینې راځه چې ټینګه دې ونیسم او ښکل دې کړم، ښکل کړم، ښکل کړم، ښکل کړم، راځه شرمېږه مه چې له اوږو دې لاس تاو کړم او ښکلې کړم. زما ښکلې مېرمنې راځه چې کینو او یو بل سره ښکل کړو، ښکل کړو، ښکل کړو، ښکل کړو، راځه شرمېږه مه، نور به هیڅ نه کوو، تش ښکلول.
ډېر علي استاد منلی ده، البته د هغه یو شعر ترجمه وه چې کنفیسیوس ویلی نه دی، بلکې کنفیسیوس په د چین په پخوانو لرغونو متونو کې ځینې شعرونه انتخاب کړي وو
د غوره شعرونو په نامو باندې، او
یو دا وو،
یو دا وو،
یو پکې دا وو. استاد منلی، تاسو ویل چې کله چې په چین کې په شلمه پیړۍ کې جمهوري نظام راغی، د شلمې پیړۍ په دوه لسیزه کې، نو بیا په هغه وخت کې د چین حکومت د چین نوي کول شروع کړل، او د چین د عصري کولو په لړ کې هغه د معارف له نظامه د کنفیسیوس کتابونه وایستل چې په پیړیو پیړیو تدریسېدل. بیا چې وروسته په 1949 کال کې په چین کې کمونیستي انقلاب راځي، بیا به له هغه خصوصا د هغه کلتوري انقلاب په دوران کې چې د دې انقلاب په منځ کې یو بل انقلاب و، په هغه کې بیا دغه د چین لرغوني فکر ته په بده سترګه وکتل سول، نو دا کنفیسیوس نور هم څنډې ته سو. خو اوس چې په دې چین کې په تیرو 1950 کلونو کې بیا اقتصادي وده شروع سوې ده، او نظریات بدل سوي دي، او چین بازارونه آزاد سوي دي، او فکرونه پکې آزاد سوي دي، تر یوه حده کنفیسیوس ته توجه ډېره زیاته سوې ده په چین کې. یعنی ګمان کوم هغه کار چې چینایانو د شلمې پیړۍ په لومړۍ نیمه کې له کنفیسیوس سره کړی و، حداقل دولتونه یې په هغه پښیمانه معلومېږي.
دا یو طبیعي عمل دی چې کله یو تحول راځي، بیا هم د شلمې پیړۍ شروع د ځینو انقلابونو پیل دی، او اکثره شرقي ټولنې د افغانستان په شمول هغو اصولو ته مخ کوي چې په اروپا کې په 15مه او 16مه او 18مه پیړۍ کې وده کړې ده. چین کې هم طبعا همدغه تمایل شته، او هغه خپل زاړه اصول د خپل وروسته پاتې کېدا دپاره دوی عامل بولي، په کمونیستي چین کې سره لدې چې د مارکسیستي زده کړو شیوه غوره شوله، خو بیا هم که توجه مو کړي د ماو څتونګ سور کتاب یو شمېر وجیزې دي، لنډې کیسې دي، عینن لکه د کنفیوسیوس وجیزې، او خپل تعلیم د دغو وجیزو د لارې کوي، د دغو کیسو د لارې کوي، د دغو فرهنګي تصویرونو د لارې کوي، او په دې کې د چین زړو روایتو ته اشاره کوي. د تیرو دوو لسیزو یا د مارکس ماو څتونګ د مرګ نه وروسته تقریبا په دې تیرو دیرشو کلونو کې، څلوېښتو کلونو کې چې په چین کې د بازار اقتصاد دپاره ځای وموندل شو او مارکسیستي نظریات د بازار د اقتصاد سره تلفیق شول، یعنی بیا هم یو ډول شرایط رامنځته شول چې اصلي ارزښتونه د نوو ارزښتونو سره که په ټکر کې وو د هغوی د تلفیق هڅه وشوله، نو په طبیعي ډول باندې هماغه فضا رامنځته کیږي چې د کنفیوسیوس د ظهور په شرایطو کې وه او خلکو دې ته زیاته رجوع وکړله. نو ستاسو خبره بیخي په ځای ده، اوس نه یوازې په چین کې بلکې په ټوله نړۍ کې د غربي فلسفې هغه تولیدي عصر تیر شوی دی. یو درې سوه کاله غربي فلسفه د تولید په حال کې وه او فکرونه یې زیږول، اوس دغه چینه د وچېدو په حال کې ده. نو حتی په غرب کې هم خلک شرقي فکرونو ته رجوع کوي او د شرقي زړو فکرونو د لارې غواړي چې په خپله ټولنه کې نوي مناسبات ایجاد کړي او په هغه دغې په اساس باندې خپلې ټولنې ته یو بل لوری پیدا کړي. نو په غربي نړۍ کې هم د بودیزم او د کنفیوسیوس نظریاتو ته، او خصوصا ورپسې بیا د تاویزم او د لاوڅ نظریاتو ته چې
هم د چین
ډېر مشهور حکمتونه دي او د کنفیوسیوس د نظریاتو ادامه ده، ډېره زیاته پاملرنه کیږي.
استاد منلی، یوه وروستۍ خبره، کنفیوسیوس یو حکیم دی، یو فیلسوف دی، خو فلسفه څانګې لري. آیا ویلی سو چې د فلسفې په څانګو کې په مبحثونو کې که موږ د سیاسي فلسفې تاریخ ته مراجعه کوو یا سیاسي فلسفه لولو یا یې لیکو، نو د کنفیوسیوس نوم به خامخا پکې ذکروو، ځکه چې دی د دولت په حیثه کې او د ټولنې د کنټرول و ادارې په حیثه کې خبرې لري، یو ده. او بل که موږ د تعلیم و تربیې فلسفه لیکو، بیا به هم ګمان کومه کنفیوسیوس ته مراجعه کوو. د تعلیم و تربیې په فلسفه کې هم دغه سړی یو مشخص مقام لري، دا خبره کولی سو؟
دا خبره موږ مخکې هم یاده کړله چې د زموږ د حکمتونو د تقسیم په برخه کې د کنفیوسیوس تعلیمات تر ډیره حده په عملي حکمت باندې ولاړ دي، او عملي حکمت درې برخې د اخلاق و تهذیب، د کور پالنه، او د ښار سیاست دی. او کنفیوسیوس په دې درې برخو کې ډیر څه لري.